السلام علیکم د ما خام شپک بچی دی د ازادي رادیو د ما خمنه پښتو خبری مجله ز رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په روانه خبرونه کې اوري چې افغان حکومت د جزا د قانون نوې جامع کوډ چې پخوانی ټول جزایی قوانین لغوه کوي د قانون د ښه حاکمیت په خاطر لوی ابتکار ګڼي. دفاع وزارت وی پاکستان باید له تروریزم ملاتړ څخه لاس واخلي او د افغانستان او سیمې د نورو مهمو تحولاتو په اړه هم اوري. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې اجمل اندي وړاندې کوي.
دا هلمند چارواکی وی په ناوی ولسوالۍ کې نن یو ځان وژون کې د موټر په وسیله برید وکړ چې لږ تر لږه دوه سرتیري یې ټپیان کړي دي. په غور ولایت کې د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو تحسن نن هم دوام درلود او د امریکا او روسیې ولسمشرانو د سوریې په اړه یو مهم توافق لاسلیک کړی دی چې د ولسمشر ټرمپ په وینا د ګڼو کسانو ژوند به وژغوري. دا هلمند چارواکی وی چې په ناوې ولسوالۍ کې نن یو ځان وژونکي د موټر په وسیله برید وکړ چې لږ تر لږه دوه سرتیري ټپیان کړي. د هلمند د والي مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي برید د ناوې ولسوالۍ د شورشورک سیمه کې د ملي اردو یو قرارګاه ته څیرمه شوی او په هموای موټر کې سپور بریدګر مخکې له دې چې هدف ته ورسیږي پیژندل شوی او ډزې پرې شوي. وسلوالو طالبانو چې د دې برید پرای پر غاړه اخیستې دا کړې چې په برید کې د ملي اردو ګڼو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په عین حال کې افغان چارواکي وایي چې په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې په پکتیا، لوګر، سرپل، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د مخالفو وسلوالو پر ضد ځپونکي اقدامات او عملیات کړي دي چې د دوی په وینا لسګونه مخالف وسلوال مړه او ټپیان شوي. په غور کې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو تحسن هم نن هم دوام درلود. دا کسان چې حکومت دې ولایت ته په نه پاملرنه توروي پرونې د غور د والي د دفتر مخې ته د اعتراض خیمې ودرولي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې نن سهار د دې ولایت د ولایتي شورا او دیني عالمانو د شورا غړي او د ولایتي روغتون ډاکټران هم له اعتراض کوونکو سره یو ځای شول. د غور د مرکزي لویې لارې او د پوزلیج د برېښنا د بند جوړول د اعتراض کوونکو له مهمو غوښتنو څخه دي. په هرات ولایت کې هم د غور د ولایت یو شمېر محصلانو په یوه غونډه کې مرکزی حکومت ته خبرداری ورکړ چې د غور د خلکو غوښتنو ته ځواب وایي. دوی همدارنګه خبرداری ورکړ که داسې ونه شي دوی به له مرکزی حکومت سره همکاري پرې کړي. تر اوسه پورې افغان چارواکو د غور د معترضانو د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ټاکل شوی چې د روانې اونۍ تر پایه د دې شورا د رئیس په مشرۍ یو افغان هیئت اندونیزیا ته سفر وکړي. دا دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان هیئت به په دغه سفر کې له اندونیزیایي لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. خو د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهانو په کابل کې د ازادي راډیو ته د دې سفر په موثریت شک څرګند کړی او ټینګار کړی چې د سولې عالي شورا باید د نورو هیوادونو د مرستې د اتکا پر ځای په مستقیمه توګه له وسلوالو طالبانو سره د اړیکو د ټینګښت هڅه وکړي. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر نن وروسته له هغې چې د آسیا پاسیفیک د مشرانو د غونډې تر څنګ یې د روسیې له ولسمشر پوتین سره وکتل وویل د سوریې په اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره شوې موافقه به یې د ډېرو خلکو ژوند وژغوري. په عین حال کې روسي چارواکو د دواړو ولسمشرانو ترمنځ نن یو شوی توافق په فوقالعاده توګه مهم بللی. ټرمپ د خپل سپرلۍ الوتکې ایر فورس ون کې چې د ویتنام له ډاننګ ښار څخه د دې هیواد پلازمینې هانوی ته په لاره وه خبریالانو ته وویل موږ ډېر زر یو توافق ته ورسېدو. نوموړي زیاته کړه د سوریې په اړه دا توافق به د یو زیات شمېر خلکو ژوند وژغوري. تر دې مخکې روسي رسنیو د روسیې او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ د سوریې په اړه پر یوې شریکې اعلامیې د سلاکېدو رپورټ ورکړی و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د جنوب ختیځې آسیا د مشرانو د غونډې په پای کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې له ولسمشر ټرمپ سره یې نننی توافق فوقالعاده مهم دی. خو ولسمشر پوتین بیا وویل دا توافق تا چې همدانن سند د ولسمشر ټرمپ لخوا لاسلیک شو رسیدل اسانه نو. پوتین وایي دا اسانه نه وه چې د سوریې په اړه یو ګډ توافق ته ورسیږو. زموږ متخصصانو پر دې توافق د جنوب ختیځې آسیا د اقتصادي همکاریو د مشرانو د غونډې په درشل کې کار پیل کړی و او د دې سند نهایي کېدل پرون پیل شول. د روسیې خبري رسنیو رپورټ ورکړی چې په دې سند کې دواړه مشران په سوریه کې د داعش د وسلوالې ډلې د ماتولو لپاره د ګډو هڅو په دوام او د ارتباطاتو د داسې چینلونو په رامنځته کولو چې په منځني ختیځ کې د خطرناکو پیښو مخه ونیسي صلاح شوي دي. شمالی کوریا نن آسیا ته د ولسمشر ترامپ وروسته سفر جنگ پارونکي وباله ویل دا سفر به یوازې پینګ یانګ نور هم خپل اټومي پروګرام ته ژمن کړي. ترامپ په دې سفر کې هڅه وکړه چې د پینګ یانګ د اټومي ارادو د کابو کولو لپاره ملاتړ راټول کړي او پر سیمه ییزو قوتونو یې ټینګار وکړ چې د شمالی کوریا د حکومت پر ضد یو موټی شي. سیمې ته د ولسمشر ترامپ د سفر په اړه د شمالی کوریا د یو چارواکي د لومړنۍ تبصرې په توګه دا دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان لخلې دولتي خبري اژانس ویلي دا جګړه پارونکي سفر دی چې د شمالی کوریا د اټومي پروګرام په وړاندې به خند ونه ګرځي.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. افغان حکومت د جزا د قانون نوې جامع کوډ چې پخوانی ټول جزایی قوانین لغوه کوي د قانون د ښه حاکمیت په خاطر لوی ابتکار ګڼي. د حقوقي چارو کارپوهان هم دا یو مثبت ګام یادوي. د سولې عالي شورا یو لوړ پوړی پلاوی اندونیزیا ته ځي ترڅو د افغانستان د سولې په مسأله د دې هیواد سره خبرې وکړي. د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي د لوګر په مس عینک کان کې د عملی کارونو په پیلېدو د رامنځته شوي ځنډ لامل په دې کان کې د لرغونو آثارو موجودیت یادوي. د سولې عالي شورا وایي د اندونیزیا له تجاربو به د اندونیزیا په سفر کې ګټه پورته کړي.
صحبت ها در این سفر و آجندار استفاده از تجارب اندونزیا و به حیث یک کشور بزرگ اسلامی.
د مزار شریف د امنیت په اړه هم رپورت اوري او په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتو او د روسیې ولسمشرانو د سوریې په اړه یو ګډه اعلامیه تصویب کړه. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. افغان حکومت د جزا قانون نوې جامع کوډ چې په خوانی ټول جزایی قوانین لغوه کوي د قانون د ښه حاکمیت په خاطر لوی ابتکار ګڼي. د جمهور رئیس دوه مرستیال سرور دانش چې د شنبې پورزی د جزا کوډ د رسمي جریدې د چاپ پرانسته کول ویل چې د جزا ډېرې قوانین خواره وارول او اړتیا وه چې جزایی مواردو ته د ښه رسیدګۍ په هدف په ټولو یو وار بیا کتنه وشي. د افغانستان د عدلیې وزیر وایي د جزا د کوډ په جوړېدو د 1491 لمریز کال راهیسې کار شوی چې له مخې د حدودو قصاص او دیت د جرمونو مرتکب د اسلامي شریعت د حنفي فقه له حکمونو سره سم مجازات کیږي. د دې موضوع جزئیات د یوسف خان زدران په رپورټ کې ورو.
په افغانستان کې د قانون د ښه حاکمیت په هدف د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له قانون پرته د دغه هیواد شاوخوا 3 ټول جزایي قوانین له ځینو تعدیلاتو سره په یوه کوټ کې ځای پر ځای شول. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي د افغانستان قوانین تر ډیره خواره واره ول او ګڼو جزایي قوانینو نه همغږي رامنځته کړې وه. ښاغلی دانش چې د شنبې په ورځ د قوانینو د دغې مجموعې پرانیسته کوله وویل جزایي قوانین نه یوازې دا چې همغږي نه و بلکې دې ته هم اړتیا وه چې بیا کتنه یې وشي، اصلاحات پکې راشي او په اسانه توګه د فهم وړ وي.
خود قانوني جزای ما به ان کې نامش قانون جزا بود.
د جزا قانون سره لدې چې نومې د جزا قانون په کار وشه ټول د جزا قوانین په همدې کې وای. خدا سین نو اوس کې سره پرتله کړو د جزا نوې کوډ له پخوانی قوانینو 50% ډیر سلري
حالا در کوډ جزا اضافه شوه.
د افغانستان د جزایي او مدني قوانینو نشاو خو تلوي کال تیر شوی او افغان حکومت وکاله وړاندې په جزایي قوانینو د بیا کتنې او تعدیل ژمنه کړې و. د جزا کوډ چې حکومت د جزا جامع قانون بولی په 1948 خواصو مادو او فصلونو او دوو ټوکونو کې چاپ شوی دی. دا قانون چې تازيري جرمونه او جزاګانې تنظیموي د حدود او قصاص او دیت جرمونو مرتکب پکې د اسلام د شریعت د حنفی فقه له حکمونو سره سم مجازات کیږي. د جزا په کوټ کې د جرمونو ډولونه او اندازا، د جرم مانوي عناصر، د جرم ترسره کوونکي شریک او مرستیال ته جزاګانې، د جرم د تکرار صورتحال، جنگي جرمونه، د دولت امنیت او اقتصاد پر وړاندې جرمونه او داسې ډېر نور واضح شوي او جزاوې ورته ټاکل شوي دي. افغان حکومت هیله مند دی چې د جزا د کوټ په تطبیق سره چې د قوانینو ترمنځ ښه همغږي لري، په تازيري جرمونو او جزاګانو پورې اړوند اصول، قوانین او حکمونه ښه تنظیم او ورسره به د قوانینو رعایت ته پاملرنه ډېره شي. د افغانستان د عدلیې وزیر عبدالبصیر انور وایي د جزا کوټ د قوانینو داسې مجموعه ده چې د هیواد نامتو علماو او استادانو پرې 4.5 کاله کار کړی دی.
دغه تاریخي او باارزښته اثر په غنامندۍ کې د هیواد تر ټولو جید علما، د هیواد د علماو سراسري شورا، خطیبانو، د پوهنتونونو د شریعت او حقوقو پوهنځیو له استادانو، دانشمندانو او د علماو د تصنیف له مجموعې استفاده شوې ده.
د جزا کوټ د 1395 لمریز کال د هود په میاشت کې د افغانستان کابینې تصویب او ولسمشر محمد اشرف غنی توشیح کړی دی. د جزا کوټ په رسمي جریده کې راغلی چې دا کوټ په رسمي جریده کې لخپرېدو نه میاشت وروسته نافذیږي.
ومریدل په داسې حال کې چې حکومت نوی جزایی کوټ ابتکار ګڼي، د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان هم د قوانینو نوی کېدل او یو ځایي مجموعه لاسته راوړنې بولي، خو وایي چې حکومت باید پر وړاندې عامه پوهاوی ډېر کړي. له دې ډلې د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل چې د جزا قوانین ډېر پخواني وو او بیا کتنه د وخت سره سم اړتیاوې پوره کولی شي. زموږ همکار یوسف خان زدران د امریکې په پیل کې د جزا د کوټ پړه د خاغلی هوډمن نظر پوښتنه ده.
زه فکر کوم چې د افغانستان د جزا قانون د 1952 کال قانون و چې تر اوسه پورې هغه نافذ دی، او وروسته د هغه نه په ځینو برخو کې جزایي قوانین تصویب شوي دي. دا ډېر تخمیني سند یا به یوه رسمي جریده کې نه وه، ډېر په دغه برخه کې پراګندګي موجوده وه. هغه په دې معنا چې په بېلابېلو برخو کې جزایي احکام بېلابېلو قوانینو تنظیم کړي وه. او بل مهمه دا چې ځینې قوانین چې هغه د جزایي قوانین نه وه، اما په هغه برخه کې د جرایمو د پېښېدو امکانات وه، د هغه قوانینو کې جزایي احکام هم تنظیم شوي وه، لکه د ګمرکاتو قانون یا نور قوانین. زه فکر کوم په مجموع کې دغه ګام د ستایلو ده.
بلې هوډمن صاحب، لکه ځینې توپیرونه به تبن وي، لکه د بچبازي فعل پخوا جرم نه و په نوي کوډ کې شامل دی، ستاسو په نظر څو عمده تغییرات راغلي د پخوانیو تعزیراتي او جزایي قوانینو او د اوسني کوډ ترمنځ؟
همدغه د دې قانون بشپړ متن ته لاسرسي محدودیت د دې سبب شوی و چې دا قانون تر اوسه پورې موږ په بشپړه توګه نه دی مطالعه کړی. اما په مجموع کې څومره زما معلومات دي، ډېر هغه موارد چې مخکې په جزا قانون کې د جرم په توګه تعریف شوي نه وه، هغه اوس د جرم په توګه تعریف شوي دي. هغه عمده برخه مثلا که تاسو یادونه وکړه، دا مخکې په جزا قانون کې و، مثلا فسق او فجور ته تحریکول دا یو جرم و په جزا قانون کې، اما په دې توګه نه وایي چې د بچبازۍ یا ځینې نور موارد، خصوصا په سایبری جرایمو برخه کې موږ هیڅ احکام نه درلودل، ځکه په هغه وخت کې په افغانستان کې انټرنیټ لاسرسی یا نه و یا ډېر محدود و.
بلې
مهمه برخه یې دا ده چې توحید وسو د ټولو جزایي احکامو په یوه تخمینی سند.
اوډمن صاحب، درسته ده چې دا مجموعه اوس جوړه شوې ده او په رسمي جریدو کې چاپ شوې ده. دلته ډېرې زموږ محکمې، خلک، قانون پوهان د پخوانیو قوانینو سره آشنا دي. اوس حکومت ته په تیره عدلیه وزارت ته څه کول پکار دي تر څو خلک له نوي قوانینو سره لږ تر لږه چې په دې مجموعه کې راغلي آشنا شي؟
ډېرې ګڼې چاپ سي افغانستان ټول ولایتونو ته ولېږل سي، په محاکمو کې، سرانوزۍ کې، د پولیسو په دفترونو کې، د مدرسې وکیلانو په ټولنو کې، په دې باندې ورکشاپونه ونیول سي، بحث باندې وسي، تر څو او په رسنیو کې باید دا مسله مطرح شي، رسنۍ باید ډېر بحثونه ونیسي، تر څو د دې قانون د موادو په هکله باندې عامه پوهه کچه لوړه سي. او هغه صورت کې چې د قانون حکم هم دا ځای اساسي حکم کوي چې د قانون له احکامو بېخبري وزر نه دی، نو په همدې خاطر د دې لپاره چې دغه وزر له منځه تللی، دغه قانون په برخه کې عامه پوهه کچه باید ډېره لوړه سي.
د جزا د قانون د نوي کوټ په اړه مو د حقوق چارو د کارپو اجمل هوډمن څرګندونه واورېده. ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د سولې علي شورا وای ټاکل شوې ده چې د روانې اونۍ تر پایه د دې شورا د رئیس په مشرۍ یو افغان پلاوی اندونیزیا ته سفر وکړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو مسؤل محمد اسماعیل قاسمیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل افغان پلاوی به په دې سفر کې له اندونیزیایي لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان دغه سفر بې ګټې ګڼي او وایي چې د دې پر ځای دې د سولې په اړه مستقیما له طالبانو سره خبرې وشي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر ریپورت کې ورو.
د افغانستان د سولې علي شوراوی افغان پلاوی به د اندونیزیا له ولسمشر او یو شمیر نورو اندونیزیایي چارواکو سره د سولې په برخه کې د نوموړي هیواد د تجربو او له افغانستان سره یې د مرستو په اړه خبرې وکړي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اندونیزیا یو لوی اسلامي هیواد دی او د روانو جریانونو په جوړښتونو نفوذ لري، نو ځکه به نوموړي هیواد ته د افغان پلاوی سفر ګټور وي. هغه وایي ټاکل شوې د روانې اونۍ تر پایه د سولې د عالي شورا د رئیس په مشرۍ یو پلاوی اندونیزیا ته سفر وکړي. تر ډیره به د دغه سفر د خبرو محور او ایجنډا د سولې په برخه کې د اندونیزیا په تجربو بحث وي او دا چې اندونیزیا یو لوی اسلامي هیواد دی د روانو جریانونو په جوړښتونو هم نفوذ لري. زما په نظر دا سفر به له لاسته راوړنو ډک وي. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی افغانستان ته سفر درلود چې له افغان ولسمشر او خپل افغان سیال سره یې په کتنه کې د سولې د پروسې په برخه کې د هر اړخیزو همکاریو ډاډ ورکړ. میرمن ریتنو مرسودی د افغانستان د سولې علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی ته بلنه ورکړه چې اندونیزیا ته سفر وکړي او د سولې په برخه کې د دوی له تجربو ګټه واخلي. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان دغه سفر بې ګټې بولي. د دوی په وینا د جګړې او سولې په برخه کې د هر هیواد شرایط، ستونزې او تجربې مختلفې دي او په بل هیواد کې د بشپړ تطبیق وړ نه دي. د دغه کارپوهانو له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې علي شورا ته پکار ده چې د وخت له ضایع کېدو او پر نورو د اتکا پر ځای نیغ په نیغه له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره با اعتباره اړیکې ټینګې کړي.
لازمه ده چې سولې شورا ځان وغولي، نه مناسبه ده چې کاذب هیلې خلکو ته ورکړي او نه هم وخت لاسي وشي او نه هم د منابعو د وسایلو بې ځایه ضایع کېدل. خبره دا ده چې په کور دننه باندې دغه انرژي چې د سولې شورا لري یا په ستراتیژۍ په جوړولو باندې، طالبان سره په اړیکو باندې، په لابیګرۍ باندې، د خلکو ځان جوړولو باندې کوي.
خو د سولې علي شورا وایي چې اندونیزیا یو لوی اسلامي هیواد دی، د فتواګانو د ورکړې جید دینی عالمان لري او د اسلامي نړۍ د ستونزو په هواري کې ښه او ګټور رول ادا کولی سي. نو ځکه د دوی په خبره دغه هیواد ته د افغان پلاوي سفر مهم دی. ښاغلی خادم زیاتوي افغان حکومت له دې وړاندې هم د سولې په برخه کې یو شمېر نورو هیوادونو ته د همکاریو لاس وکړی، خو په خبره یې ګټورې او د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. ازادي راډیو په اف ام پی سل اشاره پنځه سربیره په منځنۍ چپا 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې ووري او که انټرنیټ لرې نو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام زموږ خبرونه په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکي د لوګر په مس عینک کان کې د عملی کارونو په پیلېدو کې د رامنځته شوي ځنډ لامل په دې کان کې د لرغونو آثارو موجودیت یادوي. د دې وزارت د پالیسۍ مرسیال احمد جاوید سادات د خبرې د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په استجوابیا غونډه کې وکړې. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویل دغه کان نه د لرغونو آثارو استل به څو کاله وخت ونیسي. په دې اړه تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
ولسی جرګې د شنبې په ورځ د مس عینک کان په عملی کارونو کې د رامنځته شوي ځنډ په تړاو د قانونو او پټرولیم او کورنیو چارو وزارت مرستیالان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست استجواب کړی و. د قانونو او پټرولیم وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جاوید سادات په دغه استجوابیا غونډه کې د مس عینک کان په استخراج کې رامنځته شوی ځنډ د لرغونو آثارو موجودیت یاد کړ.
دلیل یې چې پروژه کار عملی شاو نه شو،
د عملی کار د نه پیلېدو
کیدو لامل په مادني موادو د لرغونو اثر موجودیت کې او د دې لامل شبه چې موږ نه توانید لچې استخراج پیل کړو. کچری دغه لرغونی اثر د اوک محل لپاره لا هم دغه طبي موږ وونه شکر چې د پروژې عملی کار پیل کړو.
خغلی سادات وایي بل ستونزه دا ده چې د تړون کوونکي کمپنۍ لخوا د تړون په متن کې په هرو 15 کلونو کې بیا کتنه کیږي او اوس دغه کمپنۍ د مذاکرې د بنسټونو د جوړولو په ګډون 50 وړاندیزونه مطرح کړي دي. د قانون وزارت وایي دغه کمپنۍ دا کوي چې د بنسټونو یا زیربناو جوړول دوی لپاره اقتصادي نه تمامیږي او د متن د بدلون غوښتونکي دي. د مساینک د کان تړون د 2008 میلادي کال د اپریل په 8مه د چین د ام سی سی کمپنۍ او افغان حکومت ترمنځ لاسلیک شو. د ولسی جرګې په سو جوابیه ناسته کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست عبدالرسول باوري د لرغونو آثارو په اړه خبرې وکړې. نوموړي وویل چې تر اوسه له دغه کان نه 1500 قلمه لرغوني آثار موزیم ته انتقل شوي او یو شمېر آثار د بیا رغول لپاره هنګري ته لیږل شوي.
او کار په بیړه روان دی، په بیړه د زرګداري د اصولو مطابق روان دی او د دې لپاره موږ د کلن پلان جوړ کړی دی چې هم د یونسکو سره، هم د معدن محترم وزارت سره او هم د اطلاعات فرهنګ وزارت شاملې برخې ورسره یوځای کار کوي.
نوموړي وویل د مس عینک په کان کې له 300 نه ډېر کسان له 30 لرغون پېژندونکو سره په دقت کار کوي. د کورنیو چارو وزارت معین مراد علي مراد بیا د قانونو په ځانګړي ډول د مس عینک کان د امنیت د ټینګښت خبره کوي او وایي چې یو شمېر کسان د قانونو په چارو کې مداخله کوي چې دا کار ستونزې جوړوي. خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل.
د ناجیه صاحب په راپور کې مو اوریدل چې د قانون او پیټرولیم وزارت چارواکي د لوګر په مس عینک کان کې د عملی کارونو په پیلېدو کې د رامنځته شوي ځنډ سبب په دې کان کې د لرغونو آثارو موجودیت یادوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا مزار شریف اوسیدونکو شکایت کوي چې ورځ تر بلې په دې ښار کې امنیتي وضعیت خرابېږي. دوی وایي چې امنیتي چارواکي د بلخ امنیت ته جدي پاملرنه نه کوي. بلخوا بیا د بلخ د پولیسو وایي شیرجان دورانی د هدفي قتلونو پیښېدل تاییدوي او وایي چې پولیس هڅه کوي تر څو امنیتي وضعیت په دې ولایت کې کنټرول کړي. په اړه له مزار شریف زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ لري.
د بلخ ولایت اوسیدونکي د نامنۍ له زیاتوالي او هدفمندو وژنو له ډېرېدو اندېښمن دي او د دې ولایت امنیتي چارواکي امنیتي وضعیت ته په بې پامۍ تورنوي. د بلخ ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې کابل لا یوې نیمې میاشتې را په دېخوا تر بل هر وخت امنیتي وضعیت د ولایت کې خراب شوی او هر ورځ د مختلفو جنایي پیښو او مرموزو قتلونو د پیښېدلو شاهدان دي. دوی وایي چې د تېرې اونۍ په ترڅ کې څو مرموز قتلونه په مزار شریف ښار کې د نامعلومه وسلوالو لخوا ترسره شول او تر څنګ یې د انتحاري او انفجاري حملو شاهدان هم ول، خو د یوې پېښې عمل هم نه دی نیول شوی. د مزار شریف اوسیدونکی احمد صمیم حسیني اندېښنه څرګندوي چې د بلخ ولایت مرکز نامنه شوی او دا نامنی سبب شوی چې خلک هم په ویره کې ژوند وکړي. هغه وویل
وضعیت امنیتی در مزار شریف
په دې ښار کې امنیتي وضعیت ډېر خراب دی. هر ورځ انتحار، انفجار او ترور دلته ترسره کیږي. خلاص باید ووایم چې وضعیت د امنیتي ځواکونو له کنټرول وتلی
دی. چند وخت بیخي خراب شده.
قادر د مزار شریف یو بل اوسیدونکی دی. هغه وایي چې د ډېریدونکو نامنۍ اصلي عمل محلي حکومت دی. دی وایي چې امنیتي چارواکي او د محلي ادارو مشران په خپلو محوله دندو کې ناغېړي کوي او دا سبب شوی چې امنیت خراب شي. قادر وویل
اسم ما قادر است، شهروند مزار شریف. توجه صورت بگیره چون در آخر اوضاع بیخی نارام شده و حکومت اصلا بیخی خواب است. در خواب غفلت دولت فرو رفته و ناامنی روز به روز زیاد شده رفته و میخواهیم که دولت در این راسته توجه داشته باشه.
پمده حال که در بلخ در پولیس ویان شیرجان دورانی سره له دې چې په مزار شریف کې د انتحاري او انفجاري حملو ترسره کېدل او د هدفمندو وژنو رامنځته کېدل تاییدوي، خو استدلال کوي چې مزار شریف په امن وضعیت کې قرار لري او د جنایي پیښو رامنځته کېدل د بشري ټولنې یو طبیعي امر دی. د امنیت قمندانې ویان سره له دې چې وایي مزار شریف په بشپړه توګه امن دی، خو د انسان تښتونکو، موټرسایکل سپرو، غلو، قاتلینو او د نشه یي توکو د قاچاقونکو له نیولو هم خبر ورکوي. هغه په دې باب ازادي راډیو ته وویل ټول لاسته راوړنې دي. موږ په 24 ساعتونو کې یو انسان تښتونکی ونیو. د موبایل او موټر سایکل سپاره غلمونی ولی ها کسانو چې په دودی شیشو لرونکو موټرو کې خلکو ته اذیت کوه هغوی مهم نیولی. دا د جرم او جنایت سره مبارزه ده چې د بلخ امنیت اخلال نشي. باید یاد کړم یوازې مزار شریف نه دی چې د څونه را په دې خوا د هدفمندو وژنو او انفجاري فعالیتونو شاهد دی. د بلخ ولایت په چهاربولک، چمتل او شولګره ولسوالیو کې خلک په خپلو سیمو کې د طالبانو له حضور هم شکایت لري. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د امریکا متحده ایالاتو او د روسیې ولسمشرانو د سوریې په اړه یو ګډه اعلامیه تصویب کړه. د روسیې خبري اژانسونو د کرملین د ویان په حواله رپورټ ورکړ چې ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په ویتنام کې د آسیا پیسیفیک اقتصادي همکارۍ د سرمشریزي پر مهال تر لنډ تماس وروسته دا اعلامیه تصویب کړه. په دې اړه جزئیات د سالی محمد سالی په رپورټ کې اورو.
د سوریې په اړه د روسیې او امریکا د ولسمشرانو په ګډه اعلامیه کې دواړو مشرانو موافقه کړې چې د داعش ډلې د ماتولو لپاره به ګډو هڅو ته ادامه ورکوي، او د روسیې د خبري اژانسونو په حواله دواړه لوري به په منځني ختیځ کې د خطرناکو ټکرونو او پیښو د مخنیوي لپاره د ارتباطاتو چینلونه فعالوي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي دغه ګډه اعلامیه د ویتنام په داننګ ښار کې د سرمشریزه په څنډه کې په ځانګړي ډول د ولسمشرانو کتنې ته ترتیب شوې وه. د روسیې خبري اژانسونه وایي په دې اعلامیه کې دواړو لوریو د سوریې ځکنۍ بشپړتیا، خپلواکۍ او ملي حاکمیت ته خپل تعهد تایید کړی دی. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د جنیوا پروسې په چوکاټ کې د سوریې د لانجې د سیاسي حل غوښتنه شوې ده. په اعلامیه کې ویل سوي دواړو لوریو موافقه کړې چې د سوریې شپږ کلنه شخړه نظامي حل لار نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین په دې اړه نن په داسې حال کې لنډې خبرې وکړې چې په ویتنام کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاریو د سرمشریزي پر مهال د یو ګډ عکس اخیستلو لپاره سره روان وه. سپینې ماڼۍ ویلي د دواړو ولسمشرانو ترمنځ کومه رسمي کتنه نه ده پلان سوې. دواړو ولسمشرانو پرون د شپې د ډوډۍ پر مهال یو بل ته لاسونه ورکړل، او نن یې د دې سرمشریزه د پیل پر مهال هم لاسونه سره ورکړل. سپینې ماڼۍ پرون ویلي وه په مهالویش کې د ځینو ټکرونو له کبله د دواړو ولسمشرانو ترمنځ کومه رسمي کتنه پلان سوې نه ده، خو دا ممکنه ده چې دواړه ولسمشران شایي یو بل ته لاس ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ آسیا ته په 12 ورځني سفر وتلی دی. له زیاتې مودې راهیسې د امریکا په مشرۍ ایتلاف او روسیا په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي. د سوریې په شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې روسیا د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. امریکا بیا د هغو جنګیالیو ملاتړ کوي چې د سوریې د رژیم پر ضد جنګیږي. په دې جګړه کې په زرګونو کسان وژل سوي او په لاکهاو نور خلک کډوال یا هم بې ځایه سوي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
څېړونکو او کارپوهانو د جولا له تارونو څخه په الهام سره یو ډېر حساس مایکروفون جوړ کړی دی. په دې اړه جزئیات له اسمت ساروان اورو.
ساینسپوهانو د جولا له خورا نازکو تارونو څخه په الهام ډېر حساس مایکروفون جوړ کړ. دا مایکروفونونه به د موبایل ټلیفون او نورو پرمختللو وسیلو د اوریدو قوت زشت زیات کړي، ځکه چې دا مایکروفونونه ډېرې ټیټې فریکوینسۍ تشخیص کولی شي او په عین حال کې اضافي غشهاری ښه فلتر کوي. د جولاڅالو یا تارونو تر دې وړاندې هم د ساينس پوهانو پام د ډیرو چارو خواته اړولای او په الکترونیک، جین درملنې، فضایی تحقیقاتو، طب او نورو برخو کې ورڅخه کار اخیستی دی. ساينس پوهان وایي ممکن یو وخت د جولالا تار څخه د هغه د کلکوالي او په عین وخت کې زیات انعطاف له کبله د موټرو په سیټونو کې کار واخیستل شي. په نیویارک کې ساینس پوهانو د غراز د یوې څېړنې په ترڅ کې د انسان او حشرو ترمنځ د ژغ د تشخیص د څرنګوالي توپیر څېړلی دی. دوی وایي انسانان د غوږ له پرې څخه په استفادې د ژغ لوری پیژني، یعنی په دې وسیله پوهیږي چې ژغ له کومې خوا راځي، خو حشرې په خپلو ویشتو ژغ اوري. د دې علت دا دی چې د مچانو، ماشو او جولا په شان حشرې په هوا کې د فشار د تغییر د پیژندلو پر ځای پر خپل بدن د خورا نازکو ویښتانو یا پخو په وسیله د هوا د تغییر سرعت تشخیصوي. په دې څېړنه کې څرګنده شوه چې د جولا تار دومره نازک او ظریف دی چې ډېر ټیټ او بیخي کمزوري فریکوینسي په ارتعاش یا لړزې مومي.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اوري. آزادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه سپه په کابل او لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر وو بچو پورې په صفا ډول اوریدلی شئ. د نن ورځې د خپرونو وروستی